په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او ازادي ملمخو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د اسره سره د نړیوال کمیټې یو مشر وایز مکنی ماینونه او ناچاو د مهمات له هم په افغانستان کې د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومان لپاره یو دوامدار ګواښ دی. په افغانستان کې د دې کمیټې د استازولۍ مشر کاتیرینا ریتس پرون پنځمه په خپل ایکس پانل دغه څرګندونه سره د نازی په نوم د یوې کوچنۍ افغان نجلۍ عکس هم خپور کړی چې تازه مصنوعي پښه ورته لګول شوې ده. مېرمن ریتس لیکلي نازی دی و ماین په چاودنه کې یو پښه له لاسه ورکړی او په وروستیو کې د سره صلیب د فزیکي توانمندۍ په یو مرکز کې ورته مصنوعي پښه اچول شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چاپز مری میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتې شوو ناچاو د مهماتو له امله د زیانمنېدو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تیرې میاشتې د چین په مالي مرسته افغانستان کې له 2.5 لکه زیاتو اړو کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړې دي. د پروګرام پرون پنځشنبه په یو راپور کې د چین د دې مالی مرستې مننه کړې او ویل دي دا مرسته په داسې حال کې شوې چې دغه پروګرام په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دی. په کابل کې د چین د سفارت د اقتصادي او تجارتي چارو سلاکار ماچن ګوانګ په دې اړه کابل کې یوې غونډې ته وویل چې چین به د خوړو له نړیوال پروګرام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو له هغو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وشي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یحیا سنوار چې د سغدریزی حماس ډلې لوري پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر په 1 د برید اصلي طرح بلل کېږي د غزې په جنوب کې وژل شوې ده. دا د اسرائیل د پوز لپاره چې د برید وروسته د حماس د جرلو د استرلو لپاره په غزه کې جګړه پیل کړي یو وستر بریا ګڼل کېږي. د سنوار له وژل کېدو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو او د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنې بیا زیاتې شوې چې حماس برمته کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پوځ پرون پنځمه په خپل ایکس پاڼه یوازې دومره ولیکل چې یحیا سنوار وژل شو، خو وروسته په یو اوږده بیان کې وویل چې د 828 لواء سرتېرو یې درې ترهګر په نښه کړي وو او د هغوی د جسدونو له څېړلو وروسته معلومه شوه چې یو یحیا سنوار ده. د نوموړي په وژل کېدو سره د ایران له ملاتړ برخمنه دا ډله په کم دریو میاشتو کې دوهم ځل ده چې له خپل مشر څخه بې برخې کېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته له رسېدو سره سم او د اسرائیل له صدر بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبر اعلان ته وویل چې اوس وخت دی چې په غزه کې د اوربند لپاره ګام پورته شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځمه له مصري چارواکو سره په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو پر مسلې خبرې وکړې. دا لکه چې عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی قاهرې ته د هغه لومړی سفر و. خپل مصري سیال بدر عبدل آتی او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د ښاغلي عراقچی خبرې په غزه او لبنان کې چې اسرائیل بریدونه زیات کړي د شخړو د کمېدو پر مسلې متمرکزې وې. د مصر ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د جګړې د ختمولو غوښتنه وکړه چې په یوه سیمه ییزه شخړه بدله نه شي. د افغانستان د کرکټ د عبدالیانو په نوم الف لوبډله نن جمعه د آسیا ایمرجن جامپ د سیالیو په لړ کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان له مخې دا سیالي به د کابل په وخت ماښام 6 بجې پیل شي. افغان لوبډله چې په ای ګروپ کې د دویمه سیالي د یکشنبه په ورځ له بنګلادیش او وروسته د سهشنبه په ورځ له هانګ کانګ سره ده. ټاکل شوی د ښځو د شل اوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن جمعه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ په شارجه لوبغالی کې وشي. پرون لومړی نیمه پایلو به جنوبي افریقا له استرالیا وګټله. د دې جام پایلو به بل سبا د اکتوبر په 6 نیټه ترسره شي.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې د اکتوبر په 11 د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پښتون وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامی کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمه وسوسولې او وشکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نشته 3 میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغه به عمل کوي. شغلی پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنۍ جرګې د ځای د پرانیستو په یو غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوی ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سیف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخوال رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد دې سخت اقدامات وشي. هغه پوښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. را بشم د خپرونې میلمنو ته
نثار احمد شیرزاد
سکایپ له لارې سره د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څرنګه پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړه کړي؟
سلامونه اونۍ کې زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتیان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کلونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کارونه وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګیلمن وژلو او د عیسا او پوځیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسېدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خب سربیره په دې مشکل خبر یا د افسوس خبر هم داده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالی، هغه هم پښتانه ده، هغه پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالی چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د خپله پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو. هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه محمد صاحب. په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړي؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبريالان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوآرډینیټرز یې مخکخان دي لکه آفتاب چینواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخکخان څه زمونږ خبري پر لپسې کیږي. نو هغه دا وایي چې په تیرو لکه شاوخوا د 2 اکتوبر نه را په دویخه درې وارې په هغوی باندې بریج شوی دی. په دغه کوم ریګیلل مکې دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر قومي عدالت لپاره دوی جوړی، هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګنټو پر مسلسل مزاحمت روانو، دواړو خواو په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، انخطې پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي د هغوی سره لیندې وي، په لیندوی گزارونه کول او هغوی سره د اوښکې بیون کې گیسو، دغسې هوایي ډزې هم کړي دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوي هم دي. د دې نه علاوه بیا تاسو ګوري ځای په ځای کوم د پی ټی ایم کوآرډینیټرز دي هغوی لګیو دا کسان راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوي دي، د هغوی نیول شوي دي، د هغوی خپلوان نیول شوي دي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې عمر اورکزی چې دی، عمر سمکنه د کورمی، د هغه ورور سره زمونږ خبرې وشوې. عبدالهادي سره نو عبدالهادي ویل چې دغه ورور عمر سمکنه چې کوم کوآرډینیټر دی د کورمی، هغه نیول شوی دی. دغه سي شیرزاده مسجد ویلي د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوآرډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه ورور نیول شوی دی. بیا نورلا ترین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکخ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په دغه سی بیا په ډیر اسمن خان کې د پی ټی ایم مخکخ دی، تاسو پیژنئ لمزه مسجد پیندار پینزم زل دغه چې جیل تلاړې علمزی مسجد هغه بیا د اکتوبر په دریم باندې نیولې دي. نو پر لپسې د دین علاوه لوړان دینا علي وزیر مولا زینت الله او داسې ډېرې نور کسان چې دي هغه لوړان دي په جیلونو کې دي.
او بخښې دي علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې وروستیو کې ضمانت وشو بیا بیرته ونیو.
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو بیا په دوه ځله یوازې په تریم پیو کې ونیو. پنځه وارې د هغه ضمانت وشو خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلعي انتظامیه له طرفه کریک ډاون شروع دی او په هر ځای کې د 3 MPO لاندې گرفتاری روانې دي. اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مومند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرا اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پر زموږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی. ډیر خلک په کورونو باندې چاپې وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ضلعي کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو خو دوی د کور ته دننه شوی دی. بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوی هم دی. بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. په جرګه چې کومه دا هغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګه به موږ په هر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ چې هر یو ایونت کړی دی، موږ چې هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي، دغه کریک ډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون قام را درومي، د قام مشران به را درومي، د قام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې لپاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم د پتاوا چې دلته به داسې کروډون کیږي او د ریاست لخوا به خامخا خنډونه جوړیږي. خو کدی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ له طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواری او نور قامونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډاډګرنه را کړې ده چې د دې سیکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دي هغه مطابق دا جرګه به په هر صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزه صاحب، د دغو مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو څه فکر کوئ که دوی ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې؟ ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، تقریبا کور په کور ګرځېدلی دی، اسناد راغونډ کړي دي. خو که چېرته د ده مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي. وضعیت په دې ځای کې څرنګه شي؟
وګورئ، دا یو ټکی ته زه اشاره کوم چې د پښتنو نه غواړي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړې وکړي. کوم مشکلات چې دا دوی چې جرګې مخکې کړی ده یا د جرګې خبرې کوي دا په خپله معلومی چې پښتنو غواړي چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کې نه غواړي چې دلته یو څه ستونزه لکه چې پنجابیان غواړي یا اسلام آباد غواړي هغه سې پښتانه نه غواړي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غواړي چې د اصول لري هلته چې لویو مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلوي. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغواړي چې نور ستونزې ته لمن ونه وهي او دغه ستونزه غټ نشي. پکار ده د دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي مونږ ته مشکل ده، یا هلته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدلی چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم ستونزه پیدا کړې ده، دوی جنګونه کوي، د مکې کوي، پولیس وژني. خو د پښتنو چې دا کار نه کوي، پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابرم کړي. که بیا هم دوی نه کوي، نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لویو ستونزو حلولو دپاره، او که د مزامات وکړي یو څه ستونزه برابري، دا یو لویه پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي، ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو به ملامت نه وي. د منظور پښتون چې څه علیزاله کلی ده، دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي، لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي مونږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي. او که بیا هم در تکراروم که نغوالی پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي، نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي، دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
وختي رسي تاسو پر لپسې دغه پوښتنه کوئ چې دا جرګه به کامیابه شي که نه. بیا تاسو پولیسو ته مې اشاره وکړه چې منظور پښتین خپله هم دغه وینا کې ویلي دي چې کومو پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی، نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او دوی نه به دا تپوس نه کړي چې تاسو ولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه او مظاهرې پر لتونه کړي، مشال ډیو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره. نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو، دوی دغه سیمې نه ووځي. نو د هغې نه دا ثابته شوه چې دغه خیبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي، هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نورو چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي، مظاهره کوونکي دي، هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خیبر هغه په خیبر پښتونخوا کې راځي، د خیبر پښتونخوا برخه ده. نو د خیبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورنو چارو وزارت هغوی لیک را لېږلی دی دوی ته،
خدای بیا بېرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه دی شوی.
خو د پاکستان مرکزي حکومت اوس پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریس چې وختي چې تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي، پی ټی ایم باندې دا تورنه لګولي دي، نو د هغې د وجې نه. خو سیمه کې چې بیا څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغوی وایي چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خیبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دی. او چې کوم هلته کې نور حکومت، نور سیاسي ګوندونه چې هغوی په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت، مسلم لیگ نونو ګوند دی، دغسې پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو بیا چې په قبایلي سیمو کې دوی چې کومې پلویان دي یا دې غړي دي، هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاڅونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خیبر پښتونخوا زیاتره خلک که هغه چارواکي دي، که هغه سیاسي ګوندونه دي، که هغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي، د پی ټی ایم سره. نو دې نه داسې برېښي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي. بل ماده خبره کوله چې ټول غټ خنډ چې موږ سیمه کې پوهانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان اسټابلیشمنت د پاکستان پوز د دې ریږي چې منظور پښتین د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په دغه سیمو کې چاته څه څه تاوانونه اوریدلي څوک چا څومره خپلوان مړه شوي دي د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوي دي چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلي دي په وزیرستانونو کې داسې خلک وو چې هغوی به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک 60 لک موږ سره خبرې شوي هغوی اوس خپله زکات نه ناستي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړه شوي ده یا چا تاوانونه شوي دي او هغه دغه خپلې غمیزې بیانوي او ټولنیزې رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نېریږي.
مننه مومند صاحب. له شیرزي صاحب نه پوښتنه لرم خو مخکې تر دې شیرزي صاحب له تاسو پوښتنه وکړم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومند صاحب اشاره ورته وکړله چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړي دي ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په څه سترګه ګوري. دا سره ګورو
یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره تو روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زه بیا غړنګم په هغه تنخوا اخلي. زه یقین لرم ستاسو استاد مورجان به یو پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داویل چې نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن لپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو لپاره راټولېدل ما هغه په کاڼي مشتل په هغه مې درته ګټلي دي هغه لرکو ته یقین ومنه زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دغې تنخواه یو ډوډۍ ونه کړي.
شیرزي صاحب د پولیسو موضوع یاده شوه لکه څرنګه چې مومند صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لاغه خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پښتنه کوي او د ده هرکلی کوي. څه فکر کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي د پښتانه پولیس دوه ځایه شوي دي؟
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې هلته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره واوري او بل د پولیس تر څنګ او تر پوځ هم د پاکستان پوځیان یا عیسای استقبالیان ډېر په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده. خو د کوم سرګونه چې میلما وکړله چې دومره کسان د پی ټی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی یو په همدې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده. زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدله چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو ګاونډیان وو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله. ما یو نه پوښتنه وکړه ولې وایي چې موږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو اردو او انګلیش موږ زده کړی ده دومره تعصب ده او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بی نظمي جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو لپاره جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاسي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه دغه ستونزه ختم شي. خو که بیا ما مخکې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالوي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویلی وه ما معلوم ویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالوي که دغه دې نه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي یو متی شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه ښه پایلې ولري.
مننه شیرزي صاحب. مومند صاحب دلته یو بله پوښتنه د په هر وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي. نو کله د جرګې وخت را نشته کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم د دوی مخنیوي ولې چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار دراولی چې غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیابه وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافی ورځې پاتې دي او په لسګونو شمیر کې لوړاندې نه خلق را روان شوي دي، وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خیبر پختونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدونو ښکار شوي دي. نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپله باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دی هغوی په خپله هم د ولس سره ودرېدل، هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه ته راځو، نو موږ خپله باندې د یو خبریال په حیث باندې موږ دا ډېر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچ نو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پختونخوا مختلفو برخو نه،
د جرګې ځای ته
جرګې ځای ته،
لیکن او بخشي ویډیوګانې خو ډېر خلک نشکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دویمه درېمه ورځ ده او دوی دغه تشدد کوي، انسو ګیس استعمالوي، په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زموږ ملګری لګي وي پر پټوانې غونته دی چې هغوی راشي، پولیس دوی څخه صرف لیندې دي، دوی څخه نور څه نشته دی، نو دوی وتښتي یا دوی څه اوس نه څه مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی بیا څه چل کړی دی، د اکتوبر درېمه شپه دوی په اجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ایډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د قلعه سیف الله نه د بلوچستان پختون مشته سیمه ده هغه نه ورلګلی دي اور لګي موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی شي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورځو کې؟
زما په خیال رسیدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګي للمه، هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلی شي چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه به منې کې خلک داسې به د
خیبر خو له پېښور هم دي ریګي للمه ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه شي که امنیتی ځواکونه دا لاره بند کړي؟
زما خیال داسې دی چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړې وړې لارې تللی چې خلک ځان رسی په هر طرف کې رسی کنه، خلک ځان رسی پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک اغې ته او ورزین دغلته د دین بل دا د بیا د مردان او چارسدا دا ټولی ضلع یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مریم نیول ګران دی. بل غټه خبره دا ده چې اوسه پورې تاریخي طالبان پاکستان یو پیرم دا نه دی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته برید کړی وسلوال یا دغه بریزی مواری اخیستې ده، نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزاد صاحب، د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه فکر کوم دوی هغه پښتونوالي ده، یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف دوی هدف هم یو همدغه خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه حاکم شي. دا دوی نږدې کوي، زه فکر کوم چې او د دوی رشته داري ده د یو علاقې خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی راوتي تی پی ام وای چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامیږي د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم دا ده چې د دوی اصلي شعار هم دا ده چې موږ د پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درېدلی ده او مبارزه کوو او حق د هغه ځینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف د دوی شعار نه ده که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي نو به سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی به بدنامي کړي.
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم ته په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتون میاشتو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي که نه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د عالمزیب مسجد سره خبرې کېدې د پی ټی ایم مخکښ دی او ما چې څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی نو هغه ماته ویلي چې اصل کې تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منلی باید چې دا ومنل شي. نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدی چې پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو. نو په کار چې دغه یو قوت په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مراولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د عملي کولو لپاره او بیا دغه پریکړه د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو. نو دغه پریکړه چې دوی یو کې هغه ریاست ته کیدی او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملی شي ویني.
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامي دی که هر څوک دی دا ټول باید سره یو ځای شي. بس شیرزه صاحب له تاسو هم مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه سره وکړ.
مثلث
د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
آزادی ملمه
سلامونه نوری است نوریم ستاسی کوربه د آزادی ملمه منن داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستی او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یوه ماستری او د غرض امنیتي مطالعاتو په برخه کې هم بله ماستری د ازادي رادیو په ډیرو بحثونو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي. ښایي تاسو ډیر له نوم او غږ سره هم آشنا یاست. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څه موده مرستیال او اوس هم د دې مرکز غړی دی. حکمت اعظمي مو میلمه دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب. خوشاله یم چې په دې مرکز کې ستاسو سره یم. زما پورا نوم حکمت الله اعظمي دی. نیکه مي اصلا د کندهار د ارغنداو بیا ناکلین تللی وه ننګرهار ته. نو بیا مې پلار دی بېرته راغلي دي جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه وه نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي وو نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه مې فامیل هجرت ته اړ شوی وو پاکستان ته تللي وو د یو څه موده ورې وخت د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلي یو په هلمند کې. نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي. ابتدایي مکتب مې ورې شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د 12 نه علي لیسنس فارغ شولم. ننګرهار کې مې آخري کال وویل میو عمر لسین نه فارغ شوم. دا غینه ورسته په کابل کې اوسېدلم. نو په ټول ولایتونو کې اکثر ولایتونو کې هم مسافرونه کړی دي، هم تحقیقات کړی دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه د ټول ولایتونو یو خاطره راسره ده. خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول و او کوم نور عوامل یې درلودل؟
کله چې داخلي جنګونه و خواخو طبعا چې فامیل مجبور و چې د امنیت د خاطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه و، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بېرته راغلي یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کله چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سول ټاډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي همالته اوسېدلم ټول فامیل سره.
د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شوم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوي. ما شپه یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیزي سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیزي سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلود چې ځلاند ستوري په نامه باندې و، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلود. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلې وه، هم ښوونکی هم زده کوونکی. نو زه ډېر کشر وم او د خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل، هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې و، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کورس ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنې دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلې د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چورته ګورئ ستاسو په دا اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنیوالي کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي دي، کوم عکس العمل وینئ لیدلی مو دي؟
صادقانه درته وایم دې کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې راسره ډېر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو یې مسؤلیتونه ډېر ژر رادغاړي کړل، او دا مسؤلیتونه زه فکر کوم چې کومک راسره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره یې وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسؤلیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخته مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما ډېر د زه د سپورټ څخه ډېر لیرې وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري او ساتیري ته ځي، او هغې څخه لیرې وساتلم. نو دغه مسؤلیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی. نو دغه هغه یوازنۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې درلودل، نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپلو اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسؤلیتونه یې زیات شي. خو هغه دا په دې پورې ما اړه لري چې دوی څومره توانایي لري، څومره کولای شي چې دغه ماده وسیری نو هغه ته په کتابانی ان شاء الله دا فیصله وکوم.
اوس چی خبره راغله د شخصي ژوند واده مو کړی ده څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی دوه اولاد لرم. اول اولاد می لورکی ده دریا د دوه نیمو کالو ده ډېر هوښیار ډېره زیات پوهه نجلۍ ده او دوم اولاد می تازه پیدا شوی دی همت نومو پرې شوی دی تقریبا څلور هفتې د نیمې هفتې کېږي نو دغه دوه اولاده لرم د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
وروسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته. تاسو وویل چې اقتصاد مو لوست کاردان پوهنتون کې، څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګه د امنیتي مطالعاتو په برخه کې؟
نوري صاحب کله چې ما پوهنتون شروع کوي د هغې نه مخکې یو تحقیقاتي نهاد د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې اوس هم په کابل کې فعالیت لري ما په دې ځای کې وظیفه ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې او بالخصوص کندهار اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بخش سره اشنا شولم نو ډېر دلچسپ و. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بخش پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و، نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2018 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړلم خپل اوله ماستر مې پوره کړ. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپله ما تیسس لیکئ د هغې دپاره افغانستان ته راغلم او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم. نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپله دوم ماسټري ما وکړله هغه هم پوره سکالرشپ وو او معاش مې زفاره ته راغلی.
څه وخت له افغانستانه راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورت ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې آرام ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بیرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کولو دپاره دې زه آرامه پاتې شم یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد د مشتر پنا آفر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې و چې مور پلار یم راسره قبلول ازما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروی ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروی صدراعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زم او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیمه رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، مګر وزیر خارجه یم. ما یو خبر ورته وکړل چې هغې رسولو دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما د هغلي پرایم منیسټر صدر اعظم دا افغانان چې دا په دې طرف ته ټیبل تاسو ته ناست دي، دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راشي یا دلته دا مهاجرت ژوند غوره کړي، دوی د دې انتخاب درلودی چې په غرب کې ښه ژوند وکړي، آرام ژوند وکړي. یو ډېر پخوا مو دا چانس درلودی، مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته. او فکر مو کوئ چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي، او ما تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی، هرڅه له لاسه مو ورکړل، نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې هم زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي، زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره راغلی. مگر دا افغانستان مشکلات دي، نو بېرته راځم. همداسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي، مشکلات به ډېریږي، نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتره ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅې چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله، د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغسې د تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونه مخته وړل، آیا د دې وړاندوینه کېدله چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په اوبو لاهو کېږي؟
زموږ فعالیت، زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپل فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورئ، کله چې په 2009 کال کې امریکا نور عسکر راستوله، موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وسي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوی یم تر څو کاله، هغې په یو برنامه ته شروع کړو چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي، او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخین پاتې شوي وو. او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلا د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي، چې احیانا سبا دوی ایله کېږي، دوی بېرته عقده وانخلي، او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي په کابل کې ناست دي، په شمول د ډېرو لوړ پوړو چارواکو، هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورسره وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی، او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنګ د حل لاره نه ده، ډایلاګ، بحث، مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخواني افراد لکه عبدالسلام ضعیف، د دې سفیر په پاکستان کې وکیل احمد متوکل، اکبر آغا، د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل. او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي، او طالب په دې فکر باندې.
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لري، آیا دوی پر سولې معتقد دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي، او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و، 2001 نه کرا واخستلای شي نوري سپتمبر 2001 پورې، دا خو مختلف.
خو په لومړي کې د جنگ شدید نه و، له 2006 نه وروسته شدت پیدا کړ. په هغه لومړي کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسي غوره شوې وای ممکن جنگ دومره شدت نه وای پیدا کړی. ډېر کارپوهان ډېر په دې نظر باندې دي، خو که راشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومي وضعیت چې اوس موږ تاسو یې شاهد یو، فکر کوئ چې دا د ډېرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهم ممکن خپله د افغانستان د تېرې شل کلنې دورې واکمنانو؟
نو ریسه په دې شک نشته چې کله چې 2001 ملکی امریکا راځي یو نوی نظام په افغانستان کې جوړیږي، دلته ډېر زیات اشتباه شوی دی. یعنې دا تعداد زه فکر کوم په هغه وخت کې یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بن غونډې ته راشي را نشي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول د ملا برادر تر کوم اندازې پورې چې زه په خبرم دی سولې ته لیوال و، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دوی د امریکا متحدین سول او د نوي دولت کې ځای پیدا کړي، دوی د طالب څخه حقوق دکشي کوله او د حقوقې پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشدې بیرته زمینه مسایده کړل. دا زه منم، په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب، کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنګ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په 20 کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوها کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل، په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، دی خو د جنګ په فکر کې دی. د یو سم تانه سیاسون تور کوي، اگر چې د دوحه کې به سیاسون ته ویل شي تاسو تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسو ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوا دی وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نه سم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم کې بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چونچې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنګ ودرېږي، د سول د لارې جنګ ودرېږي. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهورانه ملامتوي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنګ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نشوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو که چېرې موږ جنګ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سره باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم په کوم ډول باندې مخ ته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم دې مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. پتیر بیا چین ته، چین ممکن هغه خلا چې امریکا په نه موجودیت کې رامسته شوې ده په افغانستان کې ممکن دل ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سي ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دوی هغه اولویت کې منافعو په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو دپاره، د دې فابریکو دپاره، دوی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ یې دی. که چېرې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي. د دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځای ناستی په افغانستان کې نشي کېدلی باوجود چې امنیتي منافع لري اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري. اگر چې پیسه داره دی امریکا هم قرضداره ده مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بېرته ګټه وکړي. نو د افغانستان دپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان دپاره یې داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
زمي صدر بحث ډېر زیات سیاسي نه شي. په شخصي ژوند کې په کاري ژوند کې سړی داسې لازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي. له هغه مثبت نه که سړی پیل کړي خواږه خاطر لري یعنی خواږه ډېرې دي که څنګه؟ ترخو خاطرو یا تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یو خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بی بی په دغه هر ډیګري چې ما اخیستی ده هغوی ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده. کله چې دوی پیدا سوي دي دام د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تېر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلي دي. مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه وراته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نو سکوت شوی وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو د سولې په موضوعاتو باندې ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم. امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به د ژوند تر اخرې پورې راسره وي هغه دا دی چې د اګست 15 وه چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بستر او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم او ورې ژوند وکړم اولادونه مې ورې ژوند وکړي او په ارامه او صدق د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای شم.
ازمي صاحب ډېره مننه کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې براسره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه یې د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
ترلا لگل شم چې پر شان کړی صبر مشتک انبر دی صبر شان پر شان کا کل مخ دل لا گل دے لبه تر تر لا گل مخ دل لا گل دے لبه تر تر لا گل